امشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې زپامیر ساحل او ګلیاز بدر سره یو. په دې خبري سات کې وویل چې د پیښور لنیمه قبایلی سیمه تختول شوی درويشتو امنیتي سرتیرو کې د یو شمړی ترلاسه شوی دی. د کوټې پولیس مشر د خپلو سرتیرو تر وژنې وروسته هوډ څرګند کړی چې تر هغه غره ته به ماته ورکوي. په قبایلی سیمه خیبر او شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. همداسې په ډېر اسماعیل خان کې د برښنا لوډ شیډنګ یا پارچاو پر ضد باندې احتجاج هم شوی دی. خو ورزو بوریوال د دې محل خبرونو لپاره ګلایاز کاکړ ته. لومړی د خبرونو سټ کې د خیبر پختونخوا پیښور سیمې سره نږدې تختول شوي یو لیبی ځواک سرتیرو مړی موندل شوی دی. په قبایلی سیمه خیبر کې په بیلابیلو پیښو کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او د هند په نوی ډیلی ښار کې د ډله ییز تیری ښکار جنۍ وروستۍ مراسم شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا پیښور سیمې سره نږدې تختول شوی یو لیوی ځواک سرتیرو مړی موندل شوی دی. دغه سرتیری د رواني میاشتې په ویشتمه نیټه تختول شوی بو. د پیښور نیمه قبایلی سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر ویلي دوی د یو ویشت امنیتي سرتیرو مړی چې په مرمیو ویشتل شوی وو له یوې شړې نه موندلې دي. د ده په وینا یو سرتیری ژوبل وو او درملنې لپاره یې روغتون ته رسولی دی. دې زیاتوي په دې سرتیرو کې یو له وسلوالو نه په تیښته کې بریالی شوی دی. وسلوالو د زیارت په ورځ د پیښور په نیمه قبایلی سیمه کې پر درې امنیتي پوستونو بریدونه کړي وو او درویش سرتیری یې نیولی وو. یو بل چارواکی ګل شهزاد وای چې طالبانو د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. په قبایلی سیمه خیبر کې وسلوالو یو سرتیری وژلی دی. د چارواکو په وینا د پیښه بیګا ماخام د باړې په ملک دین خیلو کې شوې ده. هلته په یو کور د ماټر ګولۍ پرې وتو په پیښه کې یو ښځه وژل شوې او دوه ماشومان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه په یوسف طالب سیمه کې شوې ده. همداراز نن سهار د باړې شرهیدر کوینه د دوه کسانو مړي موندل شوي دي. د مړو پیژندګلو نه ده شوې. د بلوچستان په مرکز کوټه کې وسلوالو د پولیسو په یو موټر حمله کړې ده چې پکې څلور پولیسواله وژل شوی دی. پیښه بیګا ماخام په سټلایټ ټاون کې شوی ده. تر پیښې وروسته په سنډیمن روغتون کې د کوټې پولیسو مشر میر زبیر محمود خبریالانو ته ویل چې پولیس به په هر صورت کې د ولس ساتنه کوي.
ہمارے حوصلوں میں بالکل کمی نہیں آئے گی.
لادغه ډول بردونو څخه به زموج په حوصلو کې کله هم کمای رانه سي. موج په هر قیمت باندې د کوټې د وګړو د ځان او مال حفاظت کوو. پولیس به که خدای کول خپل لوړو حوصلو سره په دې جنگ کې بریالي کیږي.
د حمله پړه چانه د منلې. پاکستانی چارواکي د هغو تورونو پلټنې کوي چې واکې د ټوخي یو ډول شربت په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه درویش کسان وژل دي. چارواکو پرون ویل چې د دې شربت څکلو له کبله دغه شمیر کسان په ختیځ خارګوټي ګوجراواله او ورنږدې کلو کې مړه شوي دي. پولیس او ډاکټران وایي د قربانیانو اکثریت نشایان دي چې دغه شربت یې د نشې لپاره کارولې دي. نور درې پنځوس کسان چې دغه شربت یې کارولی وو د دې خارګوټي په یو روغتون کې درملنه روانه ده. نن سهار د افغانستان په پکتیکا کې د سړک غاړې خودل شوې بمی چاودنه شوې ده چې په کې څلور کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي پیښه د ولایت په سروبي ولسوالۍ کې هغه وخت شوې چې پولیس د خوړو اخستو لپاره له پوستې روان ول. په چاودنه کې درې پولیسان او یو ملکی وګړي ژوبل شوي دي. د افغانستان لوګر ولایت چارواکي وایي د مرکز پل علم او کولنګار او ځینو نورو سیمو په لسګونو اوسیدونکو له والی سره ولیدل. دې کسانو ویل چې د طالبانو له لاسه له وژنو او زورونو نه تنګ شوي دي او ان دې ته تیار دي چې ولسي پاسون وکړي. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش مشال رډیو ته ویل د غونډې ګډونوالو د ولسي پاسون ژمنه وکړه.
زیاتره سیمو نمایندگان فولاد که روغن شوی و زیاتره برخی در لوگر مرکز مربوط دو کلنگار دو بیلابیل کلو زوانان و سیدنی که و آواغ کارگران و چه دوی فو بیلابیل و زوانی پی دوی کار کوی دورت مرجع و که اوی چه که ایمو که در سلامت یا در امنیت سطنه اونی که مو فقال قیامو نکو.
درویش زیاتوی حکومت هم لده کسانو سره د همکاری ژمنه کړي. په لوګر کې په دې وروستو کې ناامنی زیاته شوې ده. هغه جورجیای سرتیری چې تیر ونی د افغانستان په جنوب کې ورکشوي وو مړ مندل شوی دی. دغه سرتیری د دسمبر په 19مه ورکشوي وو. د جورجیا د دفاع وزیر اریکلی السانیا وای د دې فوزی مړ پرون مندل شوی. نو موري د سرتیری د وژل کېدو په اړه نور تفصيلات ندي ورکړي. ل دې سره په تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د وژل شو جورجیای فوجانو شمیره 19 رسیدلې ده. جورجیا د ناتو غړی هیواد نه دی، خو په افغانستان کې تر 1500 زیات سرتیری لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د جورجیا ولسمشر میخایل ساکاش ویلي راتلونکي ګول په ورځ افغانستان ته سفر وکړي. داسې د مشال رادیو نه خبرونه اوري. د هند په نیویډیلی ښار کې د ډله ایز تاریخ کار درویش کلن جدي روستي مراسم شوي. په دې مراسمو کې چې نن د اتوار په ورځ د نیویډیلی په ډاروکا ضلعه کې شوي، د هغې جنۍ کورنۍ او حکومتي چارواکو پکې ګډون کړی. د ډله ایز تاریخ کار جنۍ چې پرون یې د سنگاپور په روغتون کې سا ورکړه، مړې نن سهار نیویډیلی ته رسول شوی وو. په ټول هند کې د جنسي تیری پر پیښه مظاهرې شوي او په ځینو ځایونو کې تشدد هم شوی دی. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د ښځو ژوند خوندي ساتلو لپاره د نور ګامونه پورته کړي. د تیر خالي په ورځ د هند پولیسو شپږ کسان د درویش کلن جنۍ په وژنې تورن کړل. پولیس وایي دغه نیول شوي کسانو ته پانسي ورکول کېدی شي. وروستۍ خبر دی، د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د شام د جګړې حل لپاره د خبرو اترو موقع اوس هم موجود ده. تیره ورځ په ماسکو کې سرګی لاوروف د شام د مخالفو ګوندونو اتحادیې لخوا ولسمشر بشار الاسد سره له خبرو انکار ته د بند لارې نوم ورکړو. لاو دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. ویاند و ګل ایاز تر دې مخکې د خبرونو مخکې ما ویلي و چې دا ګل ایاز کاکړ دی، هغه غلطي و، بخنه غواړم د هغې لپاره. دا پیښور له نیمه قبایلي سیمې په تختول شوي درویشتو امنیتي سرتیرو کې د 21 مړي ترلاسه شوي دي. په دوی کې یو ژوبل دی. د کوټې پولیس مشر د خپلو سرتیرو تر وژنې وروسته هوډ ښودلی چې د نامنۍ پر ضد به جنګیږي.
هماره حوصلو میں بالکل کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ اس جنگ میں ضرور جیتے.
په قبایلی سیمو خیبر او شمالی وزیرستان کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. په خبرونه کې بواره چې سږ کال د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې څومره مشکوک وسلوال وژل شوي او هنرمندان د سولې راوستو ټولنیزې ارامۍ لپاره څه کار کولای شي او که څنګه دا او نور رپورټونه پر روان خبری سات کې دا اوریدو لپاره لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ تر ازو د پیښور لنیمه قبایلی سیمه په تختول شوی او درویشتو امنیتی سرتیرو کې د 21 مړی ترلاسه شوی دي. چارواکي وایي دا 21 کسان په مرمۍ وشتل شوی دي. د دوی یو بل ملګری په ژوبل حالت کې د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته رسول شوی دی. د لیوی ځواک یو سرتیری له وسلوالو په تیښته کې بریالی شوی دی. د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان د رادمخیل څانګې منلې ده. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان پیښور لنیمه قبایلی سیمې نه تختول شوي یو ویشت لوی امنیتي اهلکار وسلوال طالبانو ووژلو. چارواکو تر مخه چې د اتوار په شپې قریب 12 بجې د لوی اهلکارو مړي په حسن خیلو سیمه کې پراته وو چې دوی ته میلاو شول. چارواکو پر وینا چې په لاسونو باندې تړلې دغه مړي په ډزو وشتل شوي دي. د پیښور مرستیال کمشنر او اکټینګ ډی سی او حبیب الله عارف وایي چې په اهلکارو کې دوی ته یو په زخمي حالت کې میلاو شوی دی. حبیب الله عارف زیاتوی چې د تصدیق وروسته ټول مړي خپل خپلوانو د موقع څخه په خپله اوچت کړي دي. واضح دی چې د جمعې په ورځ په جرګه کې ځایي مشران او پولیټیکل انتظامیه ترمنځ فیصله شوې وه چې د جرګې په وسیله به تختول شوي امنیتي اهلکار خوشي کوي، خو حبیب الله عارف وایي چې د خبرو اترو د شروع کولو نه مخکې وسلوالو دغه اهلکار ووژلو.
جرګه پکې قبل ورځ نه مونږ لیکلي وو چې پرون مازیګر سلو بجو ٹائم کی مودی لگارالا چی جرگا پخبرم ناسا دا ڈسکشن پہ کئی آو چکم دخل کو بچی تیری ہو تا کم چیری و رسانو آغیم و سارا مرگدی شویدی آو جب کار کون نمخ کے اگا مرخام نفس دائشی دان کردی
چارواکی ترمخا نخشاو لیوی اہلکارو کی زیادترہ کسانو تعلق دا ایفر پہ خور سرده دا لیوی دا اہلکار دا زیارت پا مازیکار وصلوالو حغا محال لزان سرا و تختوال جی پر درو پستوی حملہ اکڑا پا حملہ کی دو اہلکار مڑا او یو زخمی شوی وو دا دغی پی خیپڑا تحریک طالبان پاکستان در ادم خیل ڈالی پا خپل سر اخستی وا
تاسو رپورٹ واورید چې یو وشت سرتیرو مړی ترلاسه شوی دی د بلوچستان په مرکز کوټه کې وسلوالو د پولیسو پر موټر حمله کړی دا چې پکې څلور پولیس وژل شوی دی پیخه بیگا ماخام په سټیلایټ ټاون کې شوی دی د چارواکو په خبره د وسلوالو په ډزو کې درې پولیس پر هماغه ځای او بل هغه په روغتون کې مړ شو د پیخې مسؤلیت هیڅ نه دی منلی په دې اړه د خپل خبریال خدای نور ناصر رپورټ اورو
د کوټه د سټیلایټ ټاون سیمه پولیس وایي په یاد سیمه کې د شنبه په ماښام نامعلوم وسلوالو د پولیسو پر یو ګرځنده موټر ډزې کړې چې د دوی په وینا په کې یوه درې سرتیری په همغه ځای وژل سیوی او یو بل د کوټه په سی ایم ایچ روغتون کې ساور کړې تر پیښې وروسته کله چې د وژل سوي مړي د کوټه سنډیمن روغتون ته راوړل شو د کوټه د پولیسو مشر یا سی سی پی او امیر زبیر محمود په یاد روغتون کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دوی پولیس سرتیری به د ترهګرۍ پر ضد دا جنگ په هر صورت ګټي
هماره حوصلو مې بالکل کمی نه آئےګي هم هر قیمت پر کوټه کې
لا دغه ډول بردونو څخه به زموږ په حوصلو کې کله هم کمای را نسی موږ په هر قیمت باندې د کوټې د وګړو د ځان او مال حفاظت کوو او د هغه لپاره چې پولیسو ته کومه قرباني هم ورکول وي ځانونه به ونسپموي پولیس به که خدای کول خپل لوړو حوصلو سره په دې جنگ کې بریالي کیږي
ان شاء الله اس جنگ میں ضرور جیتے
بلې خواته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا ویل سوي د دې صوبې وزیر اعلی اسلام ریسانی په پیښه جبر خفقان څرګند کړي او د بریټکونکو د نیولو امر ورکړي د سټیلایټ ټاون سیمه د دې پیښې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
تازه خبردار اغله دی چې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو پیښه شوې ده چې پکې لاله سو زیات کسان وژل شوې دي دا نه معلومه چې دغه پیښه چاودنه ده او که اور لګیدل دی خو پر موټر باندې دغه پیښه مخې ته راغله ده او د دې لپاره معلوماتو لپاره به لږ شی به کې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر ما سره د ټلیفون په کرخه یې خبراته تفصیل راکړي دغه تاسو ته یو ځل بیا وایم چې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو پیښه شوې ده چې پکې لسو زیات کسان وژل شوي دي او د وژل شویو په اړه ویل کېږي چې دا ټول اهل تشیع دي دا نه ده معلومه چې دغه پیښه د چاودنې وه او که څنګه به په لږه شیبه کې به بیا موږ هڅه وکړو چې خپل خبریال سره رابطه وکړو او له هغه معلومات واخلو د قبایلی سیمې خیبر کې په بیلابیلو پیښو کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي ټولې پیښې د باړې په بیلابیلو سیمو کې شوي دي په یوه پیښه کې پر یوه کور د ماټر مرمۍ لګېدو له امله یوه ښځه وژل شوې او دوه ماشومان ژوبل دي په باړه کې له اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو ضد پوځي عملیات روان دي نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخه تیر ماخام د باړې په ملک دین خیلو کې کوهی کاله چک پوسټه باندې ناسرګند وسلوالو د سنیپر ټوپک سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری ووژل شو د دوی په وینا د باړې په یوسف طالب سیمه کې د ګلمرجان نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولۍ راپریوته چې په نتیجه کې یو مېرمن ووژل شو او دوه ماشومان پکې جوړل شو او یو بل ځای تن واحد گل پکور باندې هم د یوې مارټر ګولې درا پریوتو په نتیجه کې د د کور ودانې ته زیان واوړې ده او ساروی هم په نخښول د باړې پولیټیکل چارواکي وای چې نن سهار په کوهی شیرې در سیمه کې هم د دوه نامعلومه کسانو مړی موندل شوې دي چې لا تر دې د می پیژندګلوي نه ده شوې د دوی په خبره د باړې پاکا خیل سلطان خیل سیمه کې هم دوه سرکاري پرایمری سکولونه ناسرګند وسلوالو په بمونو سره الوزولې دي خو چاته پکې څه ځاني زیان نه دی اوریدلې د خیبر سیمه د تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د سره په خیبر سیمه کې بمونو سره د الوزول شو سکولونو شمیره 15 هم پورته شو. یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باړه سیمه کې د تیری اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې ډول پیښې رامنځته کیږي چې ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي او لا هم په دې سیمه کې ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې د باړې سیمې نه د بدامنۍ له امله د دریو لاکو نه پورته خلک بیکوره شوی دی چې ډیری خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست او لکه څنګه مو چې لږه شیبه مخکې درته وویل چې په مستون کې یوه پیښه شوې ده، دا نو د معلومه چې دغه چاودنه د چی شي چاودنه وه، دا معلومات به راته د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راکړي. خدای نور ناصر، کله لږ راته ووایه چې په مستون کې دا پیښه کله وشوه، څنګه شوې ده او دا د چی شي چاودنه وه؟
مننه پامیر، څو شېبې وړاندې د مستونګ غونجا ډوري سیمه ده چېرته چې د امنیتي چارواکو په وینا د اهل تشیع درې موټره له کوټې څخه تفتان ته یا هم ایران ته روان وو د زیارتونو لپاره، او په دې کله چې دغه درې موټرې د غونجا ډوري سیمې ته ورسېدې نو هلته د ریموټ کنټرول له لارې په یو ډول موټر کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو چې تر اوسه پورې امنیتي چارواکي وایي چې دا د ریموټ کنټرول له لارې چاودېدل شوي دي، او په دې کې دوه موټره بچ شوي دي. یو موټر په دې کې یو بس چې کوم دی هغه په مکمله توګه ویجاړ شوی دی. تر اوسه پورې چې کوم مړي دا وخت د کوټې سیول روغتون ته راوړل شوي دي د هغوی شمېر تر لسو زیات دی. امنیتي چارواکي وایي چې په دې کې د شلو په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي او تر 15 زیات ټپیان دي. که څه هم دغه ټول مړي او ټپیان لا هم د کوټې سیول روغتون ته راوړل شوي نه دي، امنیتي چارواکي مده شاه ځواکونه او پولیس د پیسې ځای ته تللي دي او دلته د کوټې د سیول څخه دا وخت ذکر وکړم نو تر لسو زیات مړي راوړل شوي دي او ټپیان هم ځینې راوړل شوي دي، ځینې لا هم په لاره باندې دي. تر اوسه پورې چې امنیتي چارواکي وایي هغه وایي چې کرولا ډول موټر وو او په هغه کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول له لارې چاودل شوي دي.
ډېره مننه خدای نور ناصر. او دته ورته په خانن سهار په شمالي وزیرستان کې شوې ده. په شمالي وزیرستان کې که څه هم د هر یک شنبه په ورځ باندې ګرز بندیزي، خو د پوځیانو پر قافله باندې حمله شوې ده چې پکې دوه کسان سرتیری وژل شوي او دوه ژوبل شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د سیکیورټی فورسز رایو ترمخه قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو قافله باندې د نصرګنده وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامي چاودنې په نتیجه کې دوه سرتیری مړه او دوه نور ژوبل شوي دي. په میرانشاه کې د امنیتی ځواکونو زرایو او پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل په داسې حال کې چې نن د شمالي وزیرستان په ټولو برخو کې کرفیو یا ګرځبندیز لګیدلې دی او یوازې امنیتی سرتیرو قافلې یوه بل متا تک را تک کوي. د میرانشانه خواوشا 50 کیلومتر لویدیز میرانشاه د تخیل سړک غرلمی سیمه کې نصرګنده وسلوالو د امنیتی سرتیرو په قافله باندې ریموټ کنټرول بامی بریت کړي چې په نتیجه کې دوه سرتیری ووژل او دوه نور یې ژوبل کړل. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې په سملاسي توګه فوزي روغتون ته رسولی دي. آزادې سرچینې هم د وژل شوو شمېره دوه ښیي او وایي د کرفیو له وجې عام خلک نشي کولی چې په سړکونو تګ را تګ وکړي او یوازې فوزي قافلې یوه بله سیمه ته روانې دي. د یادونې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ د امنیتي سرتیرو قافلې خوندي ساتلو دپاره په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولې شي. د غلطه د ګرځبندیز به وجود هم د امنیتي سرتیرو قافلې وخت په وخت د ریموټ کنټرول بامي چاودنو او وسلوال بریدونو ښکار شوې دي. د نن پیښې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. په اسماعیل خان ډیره کې نن په لسګونه خلک راغونډ شول او هغوی جرنلي سړک هم لوی لار هم په احتجاج باندې تړلې وه. لاریون یې وکړ او د واپډا خلاف یې نارې ځکه ولګولې چې په دغه سیمه کې له مودو راهیسې د برېښنا پارچاو کیږي. دغه خلکو ویل چې حکومت دې ورته زر تر زره په سم ډول برېښنا ورکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې ورو.
د ډر اسمیر خان په درابن روډ په زرګونه کسانو د واب د محکمې او د بجلی وژد لوډ شیډنګ په خلاف احتجاج او د ډر اسمیر خان ژو په روډ په لتای ووالل چې د کومې له مخه د ډر اسمیر خان ژو په جرډلی سړک تر دوو غنټو پورې ټریفک او د خلکو تګ راتګ وچ ودرېده. په احتجاج کې شامل کسانو د واب د په خلاف او د بجلی سمولو په لړ کې په دارنګ چیغې نارې والل. پدام کے دسی میں زن مشرون مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا کے دل
زمول بنیامین شیرانی خبر کو مش کم دے ڈی خان جو وال روڈ بند کڑے جس مش ہاکی روشے او کیم نگر تور کڑے دی د بجلی دا احتجاج کم دے نن مش ختم کرے چیر مز مش مطالبہ و نہ منل مش بس کم دے بعد بیام دا احتجاج جاری
ز اج سلطان جان مسعود خبر کو یمش 22 گھنٹے بجلی نوی نن مش احتجاج وک صرف 2 گھنٹے یہ دیرے دے جو روڈ بند کا بلار جو مش بیا پروگرام جوڑائی سپراویو ہم بند کری دا روڈ بند کای بلکه نور اوډینا تو هاوزی پر تو پر د میش خپل حق بجلی پیرارو ته ملاول شي.
ز استاجان بیٹنای خبره کوم موږ نن روډ بند کړو احتجاج مکړو او کل د سره د خبره آل نسوا موږ به بیا روډ بند کوو موږ سه بجلو بیل راځي موږ ته بجلی نه راځي موږ په دغه احتجاج مجبور کړو لدینه به بیا سخت احتجاج
دلته موجود د پولیس یو چرواکی وویل
انور خټکه صحیح پر زبر د خبره سده وابډه مشران ته ان شاء الله سوم ان شاء الله تاسو د فریاد به هغه یو ری اور دی باندې به عمل کوي تاسو مطالبات به پوره کوي هغه
جاجو پلاتای و حلوب سے شامل مشرانو علمانو و سماجی سیاسی کسانو دا ہم وہ ویل چھ دے دوی دا احتجاج با دی انڈیا سے ہن جاری وی کا دی بجلی لوڈ شیڈنگ کم نر شاں بل زل با دوی بیا دے درابان بائی پاس چوک باندے پلاتای و ہی دے قطبی پشتنخوا بلوچستان او پنجاب پلوری ٹریفک و تگ را تگ با بندوی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي هغه ګوندونو ته به په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستو اجازه نه ورکول کیږي چې د ګوند دننه پکې انتخابات نوي شوي او خپل شتمنۍ یې نوي ښکار کړي. د بیلابیلو ګوندونو غړو د انتخاباتي کمیشن د دې پریکړې هرکلی کړی دی خو ځینې یې بیا دا انتقاد کوي چې دا اعلان باید ډیر پخوا شوی وای ځکه چې اوس انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی او اوس د ګوندونو دننه ټاکنې نشي کېدای. نور تفصیل د سراج ظهیر پر پورت کې ورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې راتلونکو ټول ټاکنو کې به هغه سیاسي ډلې برخه نشي اغسته کوم چې خپل د پارټي دننه انتخابات نوي کړي او خپل اساسي نوي سرګندې کړي. د پاکستان سیاسي پارټي په دې صدرز لري کله چې مشال ریډیو د عوامي نشل ګوند قومي اسمبلی غړي بشرا ګوخر نه او پختل نو نوموړي وویل چې عوامي نشل ګوند خو د رښتیو کې خپل ټاکنې کړي دي او دا چې ټول ټاکنې رانږدې دي نو څنګه به وکړي شي چې کومې پارټو لا تر اوسه پارٹی انتخابات نوی کړي نو هغوی به د دومر لند وخت کې پارٹی انتخابات څنګه وکړي د زیاته کړه.
دومر لیټ الیکشن کمیشن چې دا سه اناونسمنت وکړي نو دا سه پارٹی نشته د ملک کې چې کوم خپل آئین کې خود اصلي او کې د شی الیکشن یې نه دی کړي نو هغه ته به مسله جوړی کی ځکه چې الیکشن چې دومره نږدې هغه خپل پارٹی کې دنه الیکشن کول هغه د پاره وګرځي نو دا یو مسله خو کې دی شي دا په کارو چې دا کوډ اف کنډکټ څه وخت جوړې ده نو د با آی وخت کې کدا انکلود شوی دا به زیات خو خو زه بیا هم وایم چې دا لکه د کار نیسه ده او په کار دي چې هغه مین پارٹی چې کوم ډیموکراټیک دی دا غوډی نه ای آئین کې خدا اولریډی شته ده او هغه باوند دی آئین کې دنه چې الیکشن به کوي.
د دې پترس کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړه د الیکشن کمیشن د دې بیان هرکلی وکړو او وی ویل چې څوک دا حکم نه مني باید چې هغه باندې بندیز ولګولې شي. د زیاته کړه
شکریہ جی. بالکل مسلم لیگ نون موقف واضح دے دا شی کو بائنڈنگ دے دا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے موجود ہم دے او من دا ویو چے ضروری دا جے جماعتوں کے دے دلنا جمہوریت نظام وی او الیکشن دی وی دا کو یو ویلکمنگ دغه دی او موږ دغه خیر مقدمې کوو چې پاټو کې د واقعده د خپل الیکشن سلسله چې دي جاری او ساری په کار ده او د دې باندې چې کم جماعتونه عمل نه کوي نو یقینا هغه بیا په کار ده چې انتخابات نه دي هغه لاره چې دی نو هغه د هغوی ته بنده کړی.
کله چې د بشرا ګوهر د پوښتنې جوابولو لپاره مشال ریډیو د الیکشن کمیشن سره رابطه وکړه نو د اونیزي رخصتۍ یا چټۍ له وجې ورسره رابطه ونه شوا. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه له 2004 زیږیز کال راهیسې پیل شوې دي. د راوند کړیو معلوماتو پر اساس په روان کال کې د بی پیلوټ الوتکو 9 حمله شوې دي. په دې حملو کې 238 مشکوک وسلوال وژل شوي چې پکې ځنې مهم وسلوال هم شامل دي. د روان کال ډرون حملو شمیر د تیر کال پرتله کم دی. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبريال پرپورټ کې ورو.
په قبایلی سیمو کې د القاعده ملاتړو وسلوالو پر ضد امریکایي بې پایلوټه الوتکو لخوا میزایلي بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي دي چې په 2004 کال کې یو ځنې برید د وسلوالو هغې وخت مشر نیک محمد باندې د جون میاشتې په 13 نیټه باندې شوی و. په کال 2015 کې 2، شپږم کې 2، 2009 کې 4، 2008 کې 6، کال 2009 کې 45 او په کال 2010 کې 140 بریدونه راپور شوي دي چې پکې د 100 نه زیات یوازې په شمالي وزیرستان بیلابیلو سیمو باندې ترسره شوي دي. په کال 2011 کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 15 او روان 2012 کال کې ټول 9 میزایلي بریدونه ترسره شوي دي. په دغه بریدونو کې یوازې یو برید په ورکزی ایجنسی کې شوی چې نور ټول په شمالي او سویلي وزیرستان کې شوي دي. د 2012 کال 9 ډرون بریدونو کې د یو شمیر مطبوعاتي راپورونو او مشال ریډیو د شمیرې له مخې 28 د وسلوالو استعمال لاندې کورونه یا پټنځایونه او 13 ګاډیان تباه شوي دي. په دغه بریدونو کې 3 میزایلي بریدونه په موټرسایکلو باندې هم شوي دي او د دغه شمیرې تر مخه ټول 2012 کال بریدونو کې 199 میزایل داغلي شوي دي. د یو شمیر نړیوالو مطبوعاتي ادارو د شمیرې تر مخه کال 2012 ډرون بریدونو کې ټول 238 وسلوال چې پکې ځنا مهم لوړپوړي وسلوال او بیا ځنا عام خلک وژل شوي دي. 2012 کال ډرون بریدونو کې مطبوعاتو د مهم وسلوالو د وژنې راپورونه ورکړي دي لکه 2012 کال ړومبې میاشتې په 10 نیټه د میرانشاه بازار سره نږدې خروانۍ سیمه کې د القاعده اپریشن چیف اسلم اوان مقامی نامه عبدالله خراسانی 2 میاشتې په 9 نیټه میرانشاه بازار په یو کور باندې میزایلي برید کې د خراسان ګروپ مشر بدر منصور سره د 14 نورو ملګرو او 3 میاشتې په 14 نیټه شمالي او سویلي وزیرستان په پولا 2 بیلابیلو بریدونو کې مولا نذیر ګروپ نائب شمس الله سره د 14 نورو ملګرو ووژل شو. دغه رنگی مطبوعاتو د 2012 کال جون میاشتې په 14 نیټه میر علی حسوخیل کې د القاعده 2 مهم مشر ابو یحیا علی بی سره د 14 نورو ملګرو اتم میاشتې په 24 نیټه شمالي او سویلي وزیرستان په پولا 3 بیلابیل بریدونو کې د ایست ترکستان غورزنګ 4 مهم وسلوالو په ګډون 14 وسلوالو د وژنې راپورونه ورکړي دي. 2012 کال ستمبر میاشتې په 24 نیټه میرعلی موسکی کلی کې د القاعده مهم غړی ابو کاشا الیراکی او ابو صالح المصری او 2012 کال 12 میاشتې په 6 نیټه باندې میرعلی مبارک شاهی سیمه کې د القاعده مهم مشر شیخ خالد الحسین چې پاک ابو زید هم پیژندل کېدو د مطبوعاتو راپورونو تر مخه په ډرون برید کې ووژل شو. راپورونه وایي ابو زید ابو یحیا علی وی ځایناستی و چې د القاعده ویبپاڼې هم په اړه راپور ورکړی و خو پاکستانی چارواکو د دې تصدیق په اړه څه نه وویل. په کال 2012 کې یو بریج شمالي وزیرستان تپی غونډی کلی کې د سرکاري سکول ریټایرډ هډ ماسټر ورېشم جان په کور هم د اکتوبر میاشتې په 24 نیټه باندې شوی و چې پکې د نوموړي کوروالا او یو ماشوم هم ژوند دلاسا ورکړی و. پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکا لخوا ډرون بریدونه د خپلې خپلواکۍ پر ضد ګڼي او دغه بریدونه د ګټې پر ځای تاوان ګڼي، خو امریکا ډرون بریدونه د القاعده او ځایي وسلوالو زالو له منځه وړلو لپاره مهمه وسله ګڼي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او اوس هم وخت شوی دی په پیښور کې 12:30 د ماسپښین. په دې خبرونه کې به اوس د ګلایاز نه د دې محل خبري سرټکی واورو، تر هغې وروسته بیا نور رپورټونو ته هم ورشو. نو ګلایاز درته خبري سرټکی وایي.
د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د شیا زایرون په بس بمی چاودنه کې 19 کسان وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا پیښور سیمې سره نږدې تختول شوی 21 لوی ځواک سرتیرو مړی موندل شوی. په کوټه کې وسلوالو په یو برید کې 4 پولیس والا وژل دي. په قبایلی سیمه خیبر کې په بیلابیلو پیښو کې د یوې ښځې په ګډون 4 کسان وژل شوی دي. پاکستاني چارواکي د هغو تورونو پلټنې کوي چې واقع د توخی یو ډول شربت په تیرو 3 ورځو کې لږ تر لږه 23 کسان وژلي دي. په افغانستان کې د هغه جورجی سرتیری مړی موندل شوی چې تیر اونۍ ورک شوی و. د افغانستان لوګر ولایت اوسیدونکي وایي د ته تیار شوی چې د طالبانو پر ضد ولسی پاسون وکړي. د هند په نوی ډیلی ښار کې د ډله ایز تاریخ کارجنې وروستي مراسم شوی دي او د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د شام د جګړې حل لپاره د خبرو اترو موقع اوس هم موجود ده.
خبری سرټکی مولو مشال راډیو واوریدل ویاند و ګلایاز. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې له بیلابیلو ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمه برخه یې تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان حکومت ته د مذاکراتو پیشکش کړی دی او ویلي دي چې موږ د جمهوري نظام او د ملګرتیا کوونکو مخالف یو او جنگ بندۍ نه وړاندې د پاکستان حکومت د امریکې سره خپل تعلقات ختم کړي. ادارې لیکي چې تر څو د طالبانو لخوا په پاکستان کې د جمهوري نظام د نه منلو خبره ده، نو طالبانو ته د دې علم وي چې په تیرو وختونو کې د مفتي محمود او مولانا شاه احمد نوراني په شمول یو شمېر عالمانو د پاکستان آئین دستخط کړی دی. نو د ټولو نه مهمه نقطه دا ده چې طالبان په پاکستان کې نافذ نظام کې څه قسمه بدلون غواړي او آیا دا بدلون به د موجوده حالاتو د تقاضو حواله سره ممکن هم وي او کنه. اداریه لیکي چې پاکستان حکومت د 1300 کلونو راهسه دا کوشش کوي چې طالبان د جنگ لاره پریدي. امریکا او افغانستان هم د طالبانو سره مذاکرات لپاره تیار دي، خو د مذاکراتو څخه ګټوري نتیجې راوستلو لپاره ضروری ده چې د یو بل په ضد او خصوصا د عام اولس خلاف کاروایان بند کړي شي او چې څوک هم د دې خلاف ورزي کوي نو په مذاکراتو کې د ورلا سخت سزا تجویز کړي شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې طاقت په زور د یوې مسلې هم څه پایدار او مستقل حل ممکن نه دي، نو ټولو ګوندونو لا مذاکرات د لارې د مسلې حل راوستل پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې طالبانو مذاکرات لپاره یو دا شرط هم ایښوده دی چې موږ به وسله نه غورځوو. خو په نړۍ کې چرته هم چې یو حکومت د ترهګر تنظیمونو سره مذاکرات کوي، نو د هغه حکومت لومړی شرط دا وي چې مخالف ګروپ دې اول وسله وغورځوي، نو بیا به مذاکرات کوو. ادارې لیکي چې طالبانو دا شرط هم ایښوده دی چې حکومت د امریکې سره خپل تعلقات ختم کړي. نو تحریک طالبان پاکستان لا دا خبره نه دی هیرول پکار چې دوی په نړیوال کچ یو تسلیم شوی حکومت نه بلکې یو ترهګر تنظیم دی او هر حکومت د ترهګر تنظیمونو سره د مذاکراتو نه وړاندې خپل شرایط مني او د مخالف تنظیم یو هم داسې شرط نه مني چې د ملکی آئین او قانون خلاف وي. اداریه په اخیره کې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان لخوا د مذاکراتو خبره کول یو مثبت ګام ګڼل کېدی شي، خو دا هله چې راتلونکي کې د دوی په رویو کې ښه بدلون راشي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې د بارانونو له وجې د ښار په یو شمېر سیمو کې یو ځل بیا په سړکونو اوبه ودرېدې چې له وجې نه صرف پیدل تلونکو خلکو ته بلکې په موټرو کې تلونکو راتلونکو د سختو مشکلاتو سره مخ وو. ادارې لیکي چې بدقسمتۍ سره په پیښور کې یو خو بغیر د څه منصوبه بندۍ نه کلی آبادیږي او بل سړکونو جوړولو په وخت د اوبو د وستو بالکل خیال نه ساتل کېږي چې له وجې هر ځل په باران کې ښار د یو تالاب منظر وړاندې کوي. اداریه لیکي چې دا څه نه حل کېدونکې مسله نه ده. که صوبایي حکومت د سنجیدګۍ سره د مسلې حل لپاره کوششونه وکړي او په راتلونکي کې سړکونو جوړولو کې خیال وساتي، نو دا مسله به په ښه شان حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي دا مهال د پاکستان پنجابي و تعلیمي اداره تر هغې وروسته د توندلارو فکر لرونکو لخوا تر سخت تنقید لاندې ده چې زده کوونکو یې د سخت دریځۍ انځورونه خپاره کړي ول. بل پلوه نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او د خپل ژوند ته د ګواښ په چاپیریال کې کار کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخوندې وزیر اورو.
واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان د آرټس یو مشهور کالج دا وخت له هغې وروسته تر سختو نیوکو لاندې راغلی چې دغه کالج زده کوونکو په خپله مجله کې داسې تصویرونه خپاره کړي وو چې پکې د اسلامي تندرو او فکر لرونکو خلکو سپکاوی شوی وو. د لاهور نېشنل کالج آف آرټس چې دغه هیواد یوه مشهوره تعلیمي اداره ده خپله مجله د سمودې لپاره بنده کړي. په دغه مجله کې د نېشنل کالج آف آرټس یا ان سی اے د زده کوونکو د هغه پینټینګز سیرونه راغلی وو چې پکې د سختریزو ملایانو سپکاوی شوی وو. ورځپاڼه لیکي دغه تعلیمي ادارې ته د مذهبي تندرو ډلو لخوا د دړکو وروستو نه یوازې د ان سی اے انتظامی خپل مجله بند کړي، بلکې د دغه چلوونکې انتظامی هم معطل کړي. خو اوس هم دا خبره د بحث لاندې ده چې آیا د دغه تصویرونو د خپرولو سره د ان سی اے انتظامی د مذهب سپکاوی کړي او کنه. واشنگتن پوسټ لیکي د دې نه دا هم ثابتېږي چې په پاکستان کې په ځینو مسلو د بحث لپاره ټولنه څومره لږ ځای لري او بیا د یوې داسې تعلیمي ادارې چې د دغه هیواد د آزاد خیال خلکو نمایندګي کوي په اړه یې ټولنه د مذهب سره په تړاو لرونکو شیانو او خلکو د بحث لپاره ډیر تنګ نظر لري. جماعت الدعوه چې د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه سره تړاو لري په خپل یو بیان کې انسیه ته ویلي باید دغه کالج د داسې تصویرونو په شایع کولو معافي وغواړي او د خپلې مجلې نه داسې ټول مواد لرې کړي چې پکې په مذهب بی خلکو پوری خندا شوی وی. په تیر کال کې په پاکستان کې اورپکو دوه سیاسي مشان په دیو وجل چې دغه هیواد د توهین رسالت په قانون کې د بدلون خبره کړې و. په دغه قانون د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ادارو لخوا د اسنیو کې کیږي چې په پاکستان کې د مذهبي لګکیو خلاف استعماليږي او یا هم د بدل اخیستلو په مقصد پکې بی ګناه خلک په نخ کیږي. اخوان نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ماریا بشیر چې دغه هیواد په سلور دیشتو ولایتونو کې یوازینی داسې سرکاري ښځه وکیله ده چې په دغه هیواد کې کار کوي د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره مخامخ ده. 22 کلنه ماریا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي. وایي د تاسو وارې دړکې ورکل شوې دي، حمله پرې هم شوي چې د خپل کار پرېږدي ځکه چې په دغه هیواد کې د ښځو کار ته ښه نه کتل کیږي. ماریا بشیر ته تیر کال د امریکا د حکومت لخوا د نړۍ د بهادرې ښځې جایزه هم ورکل شوې وه. ماریا د هغه ښځو لپاره کار کوي چې یو شمېر اخلاقي جرمونو له کبله په جیلونو کې د قید ژوند تیروي. په دغه هیواد کې ښځې د یو شمېر ټولنیزو مسلو سره وړاندې دي او اکثره په زور ناوړه کارونو ته مجبورولی شي او که چیرې یوه ښځه انکار وکړي نو په هغې د بدکارۍ تور ولګول شي او دا شان د جیل د تورو دروازو شاته ولیږل شي. ماریا وایي په دغه هیواد کې جهادي خلک او ملایان د یوې ښځې په جامه پیزار او خبرو باندې تنقیدونه کوي او داسې یوه موقع هم له لاسه نه ورکوي چې عمل ترې یو کارکونکې او یا هم یوې عامې ښځې ته زیان ورسیږي. نیویارک ټایمز لیکي د بشري حقوقو په ادارو کې کارکونکې ښځې وایي هر کال په دغه هیواد کې د ښځو سره زیاتې او تشدد ښکاره کوي. ښځې په افغان ټولنه کې د څومره مشکلاتو سره په جنگ دي او څومره غیر محفوظه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د هند پولیسو شپږ کسان د یوې 23 کلنې ښځې په وژنې تورن کړل. د دغه ښځې چې ډلهییز جنسي تیری ورسره شوی و د دې وروستي مراسم نن په نوې ډیلي کې ادا کړل شوي دي. دوی دغه کسانو روانه میاشت په نوې ډیلي کې پر یوه بس موټر کې په دغه ښځه ډیره سخته وهلې وه. دا ښځه وروسته د نورو درملنې لپاره سنگاپور ته ولېږدول شوه چې پرون یې سا ورکړه او نن بیا ډیلي ته راورسول شوه او وروستي مراسم یې هم پر ځای شول. د دغه ښځې د مړینې په ضد په هند کې تازه لاریونونه او مظاهرې شوې دي. سالم احمد سالی نور تفصیل راکوي.
د نیوی ډیلی د پولیسو ویند راجن بغت پرون ویل کچری دغه شپږ کسان د دسمبر د شپږسمې په وژن کې برید رسمن محکوم سول، شاید د مرګ د سزا سره مخامخ سي. د دې پېښې قرباني چې نومینه د خسل سوی د تپ په هنزي یو محصله و چې د وی نیسمنې کورنۍ و، پرون سهار د سنگاپور په یو روغتون کې چې د تداوی لپاره ورلېږل سوی و مړه سوه. د هغې مرګ په هند کې پرون تازه لاریونونه وپارول. د هند د کورنیو چارو وزیر سوشیل کمار شنده پرون د دې نجلۍ پر وژنې خواشینی څرګنده کړه. موږ د قربانی سوې نجلۍ له کورنۍ سره د انصاف په ورکولو کې ضرور مرسته کوو. تر ټولو خواشینونکې دا ده چې د دې نجلۍ پلار په هوایي ډګر کې بار چلوونکی دی. د یوې غریبې کورنۍ نجلۍ ده، هڅه کوو یقیني کړو چې په هیواد کې دي دغسې غریبې کورنۍ له داسې حالت سره نه مخ کیږي. په همدې حال کې د واکمن ملي کانګرس د ګوند مشرې سونیا ګاندی وویل دغه برید به حکومت اړ کړي چې د جنسي تیري د جنایتونو په وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات وکړي. دا زموږ هوډ نور هم ټینګوي څو د هغه شرمونکي ټولنیز وضعیت او لیدلوري په وړاندې هر اړخیزه مبارزه وکړي چې سړیو ته لار خلاصوي څو له مجازاتو په معافیت سره پر ښځو او نجونو جنسي تیري وکړي. دغه ښځه چې له خپل یوه نارینه ملګري سره د نیوی ډیلی له یوې سینما ستنېده یوه شخصي بس ته وختله چې د شپږ کسیزې ډلې لخوا ورباندې برید وسو. راپورونه وایي چې دواړه کسان په بس کې د شپږ کسیزې ډلې لخوا سخت وډبول سول او پر ښځې جنسي تیری وسو، وروسته له بس څخه لاندې وغورځول سوه. د هند نورو لویو شهرونو په پرتله په نیوی ډیلی کې جنسي جرایم زیات دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې دلته په هرو اتلسو ساعتونو کې یو جنسي تیری کیږي. د حکومت د معلوماتو پر اساس د 2001 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ د جنسي تیری قضیې 10% زیاتې سوي دي.
د افغانستان لوګر ولایت چارواکي وایي که وسلوال طالبان د خلکو له وژنو او ځورولو لاس وانخلي ښایي چې په وړاندې ولسي پاڅون وشي. د دوی په خبره د مرکز او ځنو ولسوالۍ اوسیدونکو او کارګرانو له والي سره په کتنه کې ویلي چې دوی د طالبانو له وژنو او ځورولو پوزې ته رسېدلي دي. د لوګر چارواکي وایي د پاڅونوالو هر ډول مرستې ته تیار دي. سالم احمد صالح یو ځل بیا.
د لوګر ولایت چارواکي وایي د مرکز پل عالم او ځینو نږدې سیمو لکه کلنګار او نورو کلیو په لسګونو اوسیدونکو پرون والي سره په کتنه کې وویل چې دوی د طالبانو له لاسه له وژنو او ځورونو څخه په تنګ سوي او آن دې ته تیار دي چې ولسي پاڅون وکړي. د لوګر د والي ویند دین محمد درویش آزادي راډیو ته وویل چې دولت هم له دغو کسانو سره د همکارۍ ژمنه وکړه.
دوی ویل که دغه وژنې یا ځورونې بند نه شي موږ دې ته چمتو یو چې قیامونه وکړو، یعنې د خپلو سیمو نه دفاع وکړو او د دغو کسانو په وړاندې ودرېږو. دولت وعده ورکړه چې د همدغو جنجالي سیمو مشرانو سره ملاقات وکړي تر څو دغه وژنو مخه ونیول شي.
په لوګر کې په وروستیو دریو کلونو کې د ناامنیو پیښې او هدفي وژنې زیاتې سوې دي. په دې منځ کې هغه کارګران هم په نښه سوي چې د بهرنیو ځواکونو په ځینو مرکزونو او نورو دولتي تاسیساتو کې د بیا رغونې کارونه کوي. په پرونۍ کتنه کې دغو کارګرانو هم برخه درلوده. تاکل سوی و د طالبانو لخوا د خلکو د وژنو په اعتراض پرون لاریون هم وسی، خو د ځینو دلایلو له مخې دغه لاریون ونه سو. د لوګر چارواکو د تلیا میزان په وروستیو کې ویلي و چې وسو سیمه ییز پولیس او د امن نظم څو کنډکونه په ناامنو ولسوالیو کې ځای پر ځای کوي څو د ناامنیو په مخنیوي کې مرسته وکړي. کچري په لوګر کې خلک د وسلولو په وړاندې ممکنه پاڅون کوي، دولت ورته کومې اسانتیاوې برابرولی سي؟ دغه پوښتنه د لوګر د ولي لویان دین محمد درویش څخه وسوه.
هغه پاسونونه چې شخصي د خپلبیني دښمني نوي ملاتړ کړي دي او پرته شنه داسې پاسونونه وي چې هغوی د ملي هدفونو د تحقق او په هیواد کې د سولو د اصولو په خاطر وي او دغو جګړمارو ډلو په وړاندې وي چې هغوی د نورو لخوا نه تمویل او تصفیه کېږي او امنیت ګډوډوي. د دوی په وړاندې چې دولت په معنوي توګه خودو دوی ملاتړ کړي دي، په سیمه ییزو پولیسو کې تنظیم شوي دي. هغه کسان چې پاسونونه کوي د امنیتي ارګان مربوط وي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې پرون میلادي کال کې په ځینو ولایتونو کې ولسي پاڅونونه سوي چې سیاسي کارپوهانو مثبته هڅه بللې ده. په لوګر کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله ځینې کورنۍ کابل او نور ولایتونو ته کډې تاړې سوي او راپورونه وایي د مس عینک له کان څخه چې تړون یې یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل سوی، د ناامنیو د زیاتېدو له کبله ځینې چینایي کارګرانو وتلي دي. د لوګر چارواکو د دې ولایت په ناامنیو کې د سیمې استخبارات ملامت کړي و چې د دوی په وینا هڅه کوي د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر کابل امنیتي فشار زیات کړی. پولیسي جرګې کې د لوګر یو وکیل محمد اکبر ستنګزي مخکې له آزادي رادیو سره په خبرو کې د ځینو ولسوالیو د سقوط خبرداري هم ورکړی وو.
دا مشال رادیو ده.
د
خیبر پختونخوا مردان په 28 محل انتخاباتي حلقه کې د سانوي خوونځي او د نشټوالي لقبل یو شمیر هلکان او نجونه تر 15 وروسته لزده کړو به برخې پات کیږي. د قاسمی جان آباد د کلی وسیدونکو وایي حکومت ته ویلي چې ورته د خوونځي جوړ کړل شي، ځکه چې وروسته د لومړنۍ زده کړو خوونځی په 1948 کال کې جوړ کړل شوی و. د کلي اوسیدونکو په خپلو خبرو کې خپګان ښیي چې ځامن خو یې په څه نه څه ډول په نورو ښارونو کې هم زده کړې ترلاسه کولی شي، خو لورنه یې له تعلیمه محرومه پاتې کیږي. نور تفصیل د اسرار تل په رپورټ کې.
د مردان ضلع تختبای تحصیل په چیل کنډو جان آباد کلی کې د های سکول د نشتوالي له امله هلکان او جینکیز د کوونکي تر 15 وروسته د زده کړې نه محروم دي. د یاد کلی اوسیدونکو وایي چې په کال 1904 شپېتم کې د هلکان او جینکو لپاره پرایمری سکول جوړ کړی شو چې ترننه پرایمری دي. د سیمې زده کوونکي یا خو لری سکولونو ته په تګ مجبور دي او یا ته زده کړې پاتې شي. د یونین کونسل قاسمی جان آباد کلی یو تن استاد نوراب جان په دې اړه مشال ریډیو ته وایي.
دلته خو زموږ په دې ځای کې یو سکول د جی پی ایس پخیر غونو ته ما پخپله پکې سلورم پاس کړی رنګ زما ټول ورېرونو ترون زامنو ترون پکې ټول سبق ویلې. اوس هغه سکول چې کم دی هغه د 1964 اجرا ده او پاغه کې اوس هم هغه پرمبري چلیږي. 15 نه میډل شو نه هاي شو. اوس راځي جنکو ماډل سکول دی هغه په هغه زړه حالت باندې جوړ لې. دا سکول راته د میډل په لکانو یا جنکو میډل شي.
ولی جان چې د جان آباد اوسیدونکو دی وایي چې د دوی دولونه په میډیکل کالج په خور کې سبق وایي. ولی کلی کې د ثانوي زده کړو د اسانۍ نشټوالي دې ته مجبور کړی دی چې په نورو بچو سبق پرېږدي. سیدونکو مراجان وای چې د کلی هلکان او جنکیز د کونکي په میلیونو لرو پروتو کلو ته پتاګ مجبور دي.
تعلیم په لحاظ باندې موږ سره د میډل سکول په کار دی د جنکو او د هلکان هم یو میډل په کار دی، ځکه چې زموږ ماشومان تقریبا 15 میله شپږ میله مزل پیدا کوي او لوخړ ته ځي یا زین آباد ته ځي. موږ ته د سکول ډیر زیات ضرورت دی.
سو وخت چې مو د یاد کلی د اړوند حلقې نه د صوبایي اسمبلۍ د غړي او د بخورو د پخواني وزیر حافظ اختر علي سره په دې اړه خبرې وکړي، نو دوی وایي چې موجوده واکمنو په سیاسي بنیادونو خپلو کې د یادې حلقې ترقیاتی پونډونه تقسیم کړي دي. دوی زیاته کړه
موجوده ای ڈی پی چې کمدانو لگا دا خو ایم پی ایگان پاس کی بد قسمتی دا ده چې لکه دوی اپوزیشن ارکانو ته کمدن او د دې وجه نه چېر دا د اپوزیشن غړی دی او دغه د اپوزیشن سره تعلق ساتي. نو نن سبا بد قسمتی دا ده چې اپوزیشن ته لکه مونږه د دشمن دفتر ګوان دی ګورو. یو اس کې هم ماته را نه کو نه لکه پرندی او نه لکه میډل، بلکې یو ما ته لکه وی چې رینټل بلډینګ تا له مونږه درکو تاسو په بدر چې لکه مونږه دی هاتې ته خو زری نشتا خو لکه باغی باندې کم دی نو لکه خلق خو زری نو ورکی خو باغی باندې کم دی کبر رینټل بلډینګ باندې شي نو دی هاتو کې باغی افادیت دومره نه وی.
یادونه وړ دا چې یاد کلی د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د 28 حلقې برخه ده او د سرچینو تر مخه به په راتلونکو ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خیدر هوتی په خپل د صوبایي اسمبلی د غړیتوب لپاره د کاندید په توګه د یادې حلقې نه مخې ته راځي. ولې دا وخت د یادې حلقې ایم پی ای حافظ اختر علي چې د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لري وایي چې دوی ته د حلقې لپاره کلنۍ پړ هم پوره نه دی ورکړی شوی چې له امله یې په حلقه کې د سکولونو جوړول او نور د پرمختیا کارونه په ځای ولاړ دي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دوی بچو ته د سکولونو په جوړولو د تعلیم بنیادی حق ورکړی شي. اسرار تل یونین کونسل الو قاسمی مردان.
تاسو د اسرار تل په رپورټ کې واوریدل چې په مردان کې په یو سیمه کې خوندای نشته. همدا حال د چارسدې د شبقدر په ملک آباد او شاوخوا کلیو کې دی چې د هغه ځای اوسیدونکي وایي چې د ثانوي زده کړو خوونځی نه لري. د همدې له کبله ډېر داسې زده کوونکي دي چې نور زده کړې نه ترلاسه کوي. هغه زده کوونکي چې بیا هم سبق وایي نو لرې لرې سکولونو ته ځي. د سیمې اوسیدونکي له حکومت غواړي چې باید ورته یو خوونځی جوړ کړي. په دې اړه د حکومت څه دریځ دی؟ په دې اړه دغه رپورټ کې دا تفصیل اورو.
د شبقدر په سیمه ملک آباد کلی کې د هلکانو او د جنکو زده کوونکو لپاره کوم میډل یا های سکول نشته دی. نو د پرایمري تعلیم نه پس ته ځایي ولس په وینا چې د پرایمري سکول نه وتلي نیم ماشومان چیرته د بهرنو کلو اسکولو ته ځي او نیم زده کوونکي سبق پرېږدي. یو ماشوم نه مو پوښتل کوم جماعت او په کوم سکول کې سبق وایي.
اتم کې ګورنمنت های سکول نمبر 2 چلګزی بابا سر مټه ماول شي. تکلیف خو ډېر دی بس سار وختي کې زو یخنیمي او پسې کل زو زیلر دی.
یو بل زده کوونکی وایي هغه ته په لری سیمو کې سبق ویل ډیر ګران وی ځکه نو خو په وخت هغه اسکولو ته رسیږي او ورسره د تګ را تک سزریه هم نوی
حزب الله لسم کلاس ګورنمنت های سکول نمبر 1 موټر مال هي اول تم ګزو پیدل جو سار وختي نیمه ګنټه پری پاو په وخت رس او چې ازو هم نو وخت کې ګنټه دو لټ کی
او یو سپینګری دکاندار چې پخپل هم تر رسم جماعت پورې زکړی کړی دی ویلی د هغوی ماشومان د پنځم جماعت نه پس که وس لري خو لوړې زکړې وکړي ګینه کروندې کوي او د لوړو زکړو محروم پاتې شي.
احمد الله بس کولنه خو دې کله غټ ته سکولنه پکې مطلب دا چې واړو واړې دي دا د سي چې د میډل یا د سي د خی درجه ورکړي شي نو سي بشي زموږ واړو چې کم دي نو لري لري پوری زی دغه مطلب چې وګي مېل تقریبان دلته خلکو غریبان دي پیسې ولا دون نشور کولې چلته کې پیروټه چوکي د سکول د اتنه اتله لکه سیکل دغه شتو وسني یا مطلب دغه زیلری نه دی وجنه پرین دي پکې کسان دي
د سیمې یو بل وسیدونکو د حکومت څخه و غختل
زمانم جاوید ګل په کار خو دا چې دلته کې سکول کولو شي کول سیکنډري چې هاي خو لازمي وي ځکه چې دم د کلی ټول ماشومان کړه دی خبرې دي دا د اخواته سیدانو غړي دا اخواته نوي کړي دا ټول ماشومان زمټه تا څوک کته وزو ته زي څوک سنزو ته زي
لدی ورستو مو د ضلع 400 د تعلیمي چارواکو سره خبرې وکړي نو د هغوی په وینا چې ملک آباد کې د هاي اسکول جوړول د حکومت کار دی خو له په دغه ځای کې د ولس یاد د کوم کشمیر دا زیات نه دي چې هاي اسکول پکې جوړ کړي شي او د لوړو زده کړو د تعلیمي ادارې جوړونې لپاره ضروری ده چې د سیمې د زده کوونکو کشمیر د تعلیمي قانون تر لاندې پوره وي.
تاسو موږ په منځنۍ سپاش پکسوي او ویش کلو هرتز اوري له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې د لیکوال علي سلمان الوی لیکنه خبره شوې ده. د دې لیکي د پښتونخوا حکومت سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وژنه د پیښور عوامینه شلګوند پښتنو پښتونخوا او پاکستان لپاره لوی تاوان دی. دا د خبره د عوامینه شلګوند مشران او غړي د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د سخت دریز لوجې په بیرحمۍ په نخښه شوې دي. د مقالې نور تفصیل انیسا اجمل اوروي.
دلی ټایمز رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي د عوامي نېشنل ګوند د غړي بشیر بلور وجنه نه صرف دغه ګوند لپاره یو تاوان وو بلکې د هغه پرمختیا او امن خوښون کې پاکستانیانو لپاره هم چې ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي. د ځان مرګي برید نه یو ورځ وړاندې بشیر بلور ویلي وو دا زموږ جنگ دی او موږ به تر مرګه د ترهګرۍ پر ضد خپل جنگ کوو. در وسپانې په خبره دا په بشیر بلور ادرې مقاتلانه حمله وه چې اخرکار نوموړی پکې وچل شو. د عوامي نېشنل ګوند مشرتابه د تحریک طالبان پاکستان پر ضد یو سخت موقف لوجې د غی لخوا په بیرحمۍ سره نخښه شوې ده. د عوامي نېشنل پارټي تقریبا 200 غړي او سلور مشران د طالبانو لخوا وجل شوې دي. روس پانل کې د یادونې وړ ده چې د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند جی یو آی ایس جماعت اسلامی او سپاهی صحابه د پیښور های کورټ مخې ته احتجاج کړی وو او د عام مذهبي عالم د قاتلانو غوښتنې کړې وه چې تحریک طالبان پاکستاني بدله واغسته. لیکوالی کې د دغه ګوندونو د کارکوونکو هم هغه فکرونه دي کوم چې د طالبانو دي. په پاکستان کې دوه قسمه طالبان یادېږي، یو بد او یو خو. بد طالبان په پاکستان کې د زرګونو خلکو د وجنې او ښه طالبان په مزار شریف او بامیان کې په زرګونو شیاګانو د وجنې سیمه وار دي. لیکوالی کې په ښو او بد طالبانو کې هیڅ فرق نشته. پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ ته په کتو سره لیکوالی کې په دغه هیواد کې واحده اداره پوسټ ده چې ورسره د ترهګرۍ د اترولو صلاحیت شته. رسپانه لیکي پاکستان په خپل تاریخ کې تر ټولو سختې مرحلې کې روان دي چې په قبایلي سیمو کې د حکومت واکداري نشته. د سلويختو ضرورتيات پاکستانیان په ترهګرۍ کې وجل شوي او د لیکوال په خبره تر اوسه هغه جنگ ته تیار نه یو چې پر موږ تپل شوی دی. رسپانه لیکي هر یو جنگ په دوو طریقو کېږي، یا هو په میدان کې او یا د پروپاګندې په ذریعه. پاکستان ته څومره زیان چې د بدو او ښو طالبانو پروپاګندې رسولې بل څه ورته نه دي اړولې. د دې پروپاګندې تر مخه هغه طالبان چې د پاک افغان پولي د بلې خوا نه د ځواکونو پر ضد کارول کیږي هغه ښه طالبان دي، او د لیکوال تر مخه هغه چې په پاکستان کې دننه ترهګر فعالیتونه ترسره کوي هغه بد طالبان دي. لیکوال په اخره کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي بشیر بلور د همت تاینه کوي او لیکي ورته بتل د نوموړي د طالبانو پر ضد همت یاد وي.
د ډیلی ټایمز مقاله مهم برخه موریدې. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد الف لوبډلې لپاره د 14 لوبغاړو انتخاب کړی دی. د لوبغاړي نوی لوبغاړي ټاکل شوې دي. هغه وایي چې هیلمند دي چې د هیواد لپاره به په ښه ډول لوبه وکړي. په دې اړه له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د الف ټیم لپاره د هغه 14 لوبغاړو نوملړ په ډاګه کړ چې د تیر یوې میاشتې راهیسې په دوو بیلابیلو ازموینو کې لټون پیل شوی و. دا 14 کسیز ټیم به د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی وي. د الف ټیم منیجر شیراغا امکار وایي چې کرکټ بورډ په پام کې لري چې د دغه ټیم لوبغاړي به نورو هیوادونو ته د کرکټ د تمرینونو لپاره ولېږدوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی او د ننګرهار کرکټ اکاډمۍ مشر هستی ګل عابد خوخو چی د دې اکاډمۍ څخه شپږ تنه لوبغاړي الف ټیم ته قبول شوی دي.
خوشبختانه برته ما چې د ننګرهار کرکټ اکاډمۍ نه په دغه اے ټیم کې د ننګرهار اکاډمۍ شپږ تنه لوبغاړي راغلل چې هغه د جملې نه دو پاس بازاران چې باتین شاه او عبدالعادل نیمیږي پر سر سپینر بازار او لاونډر د زمیر خان راغی همدغه سي عبید کونړی نسیم کسب او عدنان هم د ننګرهار کرکټ اکاډمۍ نه د افغانستان
د ننګرهار اکاډمۍ دوه تنه لوبغاړي چې اوس الف ټیم کې قبول شوي خوشاله وو چې د دغې لارې به ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
نوم مې محمد نسیم قصاب د ننګرهار اوسېدونکی اته کاله کېږي لګیا یم چې خپل کرکټ کوم اوس چې په افغانستان په سطحه د اے ټیم کې زرالم اوس به زه نور هم زیات کوم چې ملي ټیم ته راشم.
زما نوم د شیر محمد شیرزی چې د 2009 کال د نونس کالانو کپتان پاتې شوم او اوس اے ټیم ټرایل کې زه مرستیال یعنی وایس کپتان ټاکل شوی یم. اے ټیم جوړ شو افغانستان لپاره ډېر ګټور تمامېږي ځکه چې دا زیاتره پلیران ضایع کېدو او اوس داسې مرحله راغله چې هغو د هغه ضایع کېدو نه بچ کېږي کولی شي چې یو ښه کرکټ وکړي.
د الف ټیم د دغه څوارلس کسیزې ډلې ټاکنه د کرکټ بورډ د ټاکونکي ډلې مشر رئیس احمدزی، کبیر خان، نوروز منګل، کریم صادق او امید حسن کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ستورو لټون پروګرام وروستی پړاو به د هغو غوره لوبغاړو ترمنځ د راتلونکي 2013 کال په اخر کې په کابل کې ترسره کړي او غوره لوبغاړي به د ملي لوبډلې ښکته ځوانانو ملي لوبډلو ته وټاکي. یاد دی وی چې د الف ټیم او د افغانستان د ملي ټیم ترمنځ سیالۍ به د 2013 کال د جنوري په دویمه، څلورمه او شپږمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې جوړیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ویل کېږي چې اعلی هنرونه د یوې ټولنې د ستونزو په ګوته کولو او ورته د حل لارو چارو لټولو کې مهم رول لوبوي. د ترهګرۍ د پیښو له کبله په دې وروستیو کې سندرغاړو د امن سندرو ویلو ته مخه کړې ده. دا چې دوی دغه هڅې سیمې ته د امن راوستو کې څومره ګټورې تمامېدای شي د هارون باچا دا رپورټ اورو چې په موسیقي پیلېږي.
پخپل خاورا بیا دا امن گلستان جوړ کړو، خپل د مینې یو جهان جوړ کړو.
په دې ورستیو کې پښتنو سندرغاړو په خپلو یو شمېر نو سندرو کې د امن لپاره غږونه پورته کړل. دوی وایي د خپل هنر له لارې غواړي نړۍ ته د پښتني کام سپېڅلې او سولیزه څېره وښيي. د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع ځوان سندرغاړی راشد خان چې نوې نوې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی او د اوقاف بینډ په نوم یې په پېښور کې ځانته د موسیقۍ یوه ځانګړې ډله جوړه کړې، وایي د امن پیغام خپرولو کې یو سندرغاړی ډېر څه کولی شي.
یو سنگر مثال دے دا دیو لیڈر مثال دے یو سنگر دا رول دے کہ اگر دس قسم سندری دس جو کی امن زمین کا پڑی ڈال کرا شی یو سنگر دا سرخ کار کول شی پدی لڑکی دور یو لیڈر نشی کولے تے جگہ تقریبا کو بچتے او زل خلق ہوری او سنگر چ یو سندر ہوئی نا خلق بار بار ہوری بار بار اوی وند دے خوا عمل ہم کی شی او دی دنیا تے یو خمر تے رسول شی پتے طریقہ او امن رستو دی خاص جلال کی سندری جوڑی کی جیسے غلطی دی زمین دا پتہ کی
د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او نوموتی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی په پښتنه خاوره راغلی د ترهګرۍ ناورین ته په کتنې نه یوازې د سیمې له موسیقارانو او سندرغاړو بلکې له نورو اعلی هنرونو سره له تړلو وګړو هم غواړي چې د امن په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
د دې موسیقۍ او د دې شاعرۍ دننه که په هر موضوع باندې خبره وشي نو هغه فایده کوي. اوس چې مونږ وایو ترهګري ده یا د حالات داسې دي خلک په مایوسۍ کې مختې دي، نو زه دا ګڼم چې په داسې حال کې تخلیقي فنکارانو ټول عمر دا کوشش کړی دی چې د ولس هغه مسلې راواخلي او ولس ته په داسې اثرناک انداز کې ورسوي چې د هغې مسلو حل هم راوځي او ولس ته خوند هم واخلي. پښتو متل دی زه هغه تودي چې اور ته ځري. زمونږ په سیمه باندې د تیرو دیرشو کالو نه چې کوم حالات تیر شو نو په دې کې خو دغه شاعران او دغه موسیقاران او دا سندرغاړي او دا مصوران په کار ده چې خپل کردار ادا کړي.
د رادیو پاکستان پیښور سانګي پخوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو سیډونکو نثار محمد خان بیا په ځانګړي توګه د پښتنو دودیزه اتڼونه یادوي او وایي چې باید نړۍ ته وړاندې او پترس کې د پښتني ټولنې سولېزه بڼه ښکار کړل شي.
په دې رقص کې د امن یو تال دی، د امن یو لی ده، د امن یو آواز دی. په دې ټولو تارونو کې موږ د امن یو پیغام ورسو، نو کېدی شي چې موږ د راتلونکي خور لپاره د امن یو داسې ځای جوړ کړو چې هغې کې ښکلې ښکلې سندرې هم وي. غواړو چې زما د کلچر په ذریعه باندې صرف زما په خطه کې، په سیمه کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې، د همدغه امن د کلچر په حواله باندې
باید وویل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستیو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پښتو موسیقۍ د پروګرامونو یو لړۍ پیل کړې چې ویل کېږي هدف یې د ولس له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې ترهې لرې کول دي.